وسایل خرڅ کړي ده. مانی اقتصادي مشکلات به حد او به اندازه زیات شوی ده، خو دولت ای صورته د کار زمينه نه برابروي. تحصیل خوب باندې در امنسانی پوری د امنسانی کلوي کله چې د خزه لمیز نه لاړ شي د امنسانی به هم شاید لمیز نه لاړ شي. خو اوس په دې اړه هیڅوک فکر نه کوي چې ښځو څه مشکل لري. ټول به دا جهانیان سازمان ملل ټول وایي چې باید خلاصي. دوی کوم اساسي فکر ورته نه کوي، یوازې وایي باید عملي وکړي او محدودیتونه نه وضع کوي. لفظي گفتار دي، یعنی عملي نه دي. یعنی هیڅوک د افغان ښځو په کیسه کې نه دي چې دوی څه کوي څه غواړي. خواسته یې څه ده؟ زیاتره ځوانان دي. ما خپل نظر چې ده دا ځواني چې ده یو څه ده چې بیا نه راځي. زیاتره زموږ ځوانان چې اوس بخصوص نجونې چې اوس د تحصیل وخت ده د کار وخت ده اوس بیکاره دي. یعنی دوی به کله چې زاړه شي به دوی کار ته پرېږدي. یعنی کله چې ځواني لاړ شي، یعنی هغه توان چې اوس لري هغه په هغه وخت کې نه وي. یعنی کوم څه چې موږ اوس غواړو چمونږ ته په هغه وخت کې راکول شي هغه به خوند نه کوي. هر څه په خپل وخت خوند کوي زما په نظر. یعنی دوی ته باید ټول جهان باید دوی ته متوجه شي د افغان ښځو او میرمنو نه د اقتصادي مشکلاتو د تحصیل د مشکلات هم باید وګوري. د افغان ښځو او میرمنو چې اوس په کور کې دي هغوی څه کوي. تا یو څوک نه وایي چې دا میرمنې چې کار کول همدا څوک چې خپل اقتصاد د کورنۍ اقتصاد د خپل هیواد اقتصاد جوړول اوس دوی په کور کې څه کوي هیڅوک دې ته فکر نه کوي.
بلې، له ځانه را توای خپله د ژوند څومره تغییر وکړ څومره مشکلاتو سره مخ یې.
خپله مشکلات ډېر دي، دا تنها اقتصادي مشکلات لرم بلکې زما خپل پوهنتون و چې بر شوی دی. یعنی زه کله چې دا فکر کوم چې دا کله خلاصیږي دا کله بیرته جوړیږي د دې تر څنګ چې ما خپل مکتب وویل ما کار هم کوله نو ماته ډېر ښه و. اوس مشکل شوی دی ژوند راته. زه چې فکر کوم چې دا خو زما خپل ځواني وخت ده، دا زما دغه وخت دی چې زه باید تحصیل وکړم، دغه وخت دی چې زه باید کار وکړم، خپل ځان ته یو ښه ژوند، خپل عایده ته یو ښه ژوند جوړ کړم. بس هیڅ کومه زمینه ماته کومه داسې خاص زمینه برابره نه ده چې زه د خپل راتلونکي ژوند فکر ورته وکړم. داسې و چې ناهیله شوي یو.
که په دې باندې خبرې وکړو چې وضعیت خو د تاسو په وینا او د نورو میرمنو په خبره میرمنې په کاري ساحه کې په تحصیلي ساحه کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، دوی له هر څه نه محرومې دي. په همدغسې وضعیت کې یو شمېر میرمنو آنلاین کارونه پیل کړي دي چې لږې جملې څخه یا به تاسو هم یاستئ چې په ګډه له نورو میرمنو سره آنلاین کارونه پیل کړي دي. مثلا پیچ لرئ خپلو هغه ته دغه لاسي صنایعو ته، په دې هکله معلومات راکوي چې دغه یو صفحه درلودل یو پیچ درلودل دا څومره ګټه کوي چې هغه لاسي صنایع نندارې ته وړاندې سي چې خلک د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وګوري او راسي وایخلي.
متاسفانه چې آنلاین پیچ ویلې دومره ډېره فایده نه لري. که موږ وګورو اول آنلاین پیچ جوړ کوي هلته باید فالوور دې ډېر شي. کومه پیچ موږ آنلاین جوړوو هغې خلکو ته دي. یعنی خلک باید پیسې ولري، د خلک باید اقتصاد جوړوي چې یو څه واخلي. متاسفانه چې دومره ښته ده داسې اقتصادي مشکلات زموږ نه حلوي. صنایع دستي ډېره زیاته او ډېره خاص خاص کارونه کړي وو، خو بدبختانه چې هغه زحمت چې هغه ښځې هغه جوړې چې ایستلی وو هغه ورته برابر نه شو. یوازې کتلې باید هر څه واخلي. او متاسفانه په افغانستان کې دومره اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي چې خلک یوازې راځي ګوري. یعنی دومره خاصه فایده یې څوک نه درلودل په دغه نمایشګاه کې. متاسفانه آنلاین پیچ هم ښه دي، بیل بیلو ځایونو ته خلک ګوري، نورو هیوادونه څوک چې په خارج کې دي، څوک چې همدلته هیواد کې دي. زیاتره زموږ داخلي مشتریان خو دومره دي نه ده، خو خارجي ده، ځکه چې زموږ صادرات واردات نشته په خارج کې، نو موږ ورته نشو برابرولی.
بله، که څه هم تاسو ویلي چې ډېره زیاته فایده نه لري آنلاین پیج، خو له هیڅ نه تاسو په نظر آیا ښه نه ده له دې نه چې یو میرمن هیڅ عاید ونه لري؟ اوس اکثره زموږ او تاسو لوستې میرمنې بیکاره سوي دي. څه نظر لري له دې چې په کور کې ناستې هیڅ کار ونه کړه ام دغه دی آنلاین له طریقه کې دوی خپل لاسي صنایع خرڅ کا یو څه نه کورنۍ ته اقتصادي مرسته نه وي
سبا په نظر کې دولت یو خزه بده خزو ته برابر کې ابدا صنایع دستي ته ډیره به فائدہ وکړي هم دا تنخوا څوک چې خرڅ کوي او ته اقتصادي مشکلات خکوي او هوا ته خدا چې دا صنایع دستي د کارونه چې کوي دا ډیره خکلي خکلي کارونه دي چې خزو کولی شي افغاني کالي دي بیل بیل قب کالیاری دی ازبکی تاجیکی قالی بور دوزی خابک ابدا کارو رو دی
پا دغس یا وضعیت که میرمنو تا چه کول پکار دی چه ام جان مصروف وساطی او هم یو چه و گتل ایسی
والا را چی دا ابدا خیاتی او سرای دستی کارو رو دی چورت پاتی دی دی او سرای شرایط که بس دا زما پا نظر خیدی باید کارو که سوک چی پکور که دی اغا سوک چی زدی باید کار خاری جوره که باید یو فابریکا یو دسی که فابریکا بوګه یو سوخزی چې په نورو هیوادونو چې دی پیسادار دی تجار دی اكو باید د خزو چې افغانستان کې دی دوی ته یو خزه وینه ورته برابر کی که وی دلته یو د کاری زوینه برابر کی یو لاس کا سر شل کا سر خزو کارو کی ډیر خده خزو ته اتا کول شي چې کا نورو ته خرڅه کی خپل ذات ته خو یو څه جوړول شي زما په نظر خده د سړی ستی او خابک او بوره دوزی او داشیان او خیاطی تر سنگه ډیر ښه ده چې کار زمینه کاری ورته مساعد شي زما په نظر
بله له ځانه راته ووایه اوس تاسو په کور کې څه پلان لرئ چې وضعیت کم داسې دوام وکاندي ځان ته به څه ډول له دې زیاته د کار زمینه برابروئ
زما خپله خیاطي بزده ده ارشګري بزده ده خو متاسفانه چې زه ارشګري کولی نه شم زما خپل نظر دا ده چې زه به ځان ته زه به یوه ښه زمینه برابر کړم د خپل ځان ته بلکې نورو ته چې زه یو داسې کار وکړم چې نورو ښځه ما سره کار وکړي خاباک یو څوک بوره بافی وکړي یو څوک افغاني کالي وګرځي تاجیکي کالي ازبکي ابدا شاید چې ټول زده وي زما خپله هم زده ده زه خپله په کور کې ابدا کارونه کوم چې خرڅې کوم
بله په دغسې یو وضعیت کې د کورنۍ د نارینه و مرسته له میرمنو سره څومره مهمه ده چې کله دوی په کور کې لاسي شیان جوړوي هغه دوی په بازاریابۍ کې ورسره مرسته وکړي
بدبختانه چې دا داسې نه ده په افغانستان کې که کومه میرمنې کار کوي اس کله دا د خپل پلاور دا د خپل ورور ایسو کوته تشوق دا کوي زما خپل اوله چې با ویل چې داسې کوم داسې کوم نو با تیار سو کوي چې اوس خو مکتب باندې پدوت باندې کارونه باندې تاسو څه فائدہ چې ذات یو څه برابر کوي په دا وخت کې داسې شوی دا چې ټول وای تا ویرمري وای چې څوک چې بیکار دی په کور کې دی جوړي یو لار ورته دی چې واده وکي نو زیاتره څوک د ابدا کارونه کوي ورته وایي دا فایده نه لري دا ښه نه ده که خپل ذات دی خپل څه یو برابر کې کولی شي که نه ورور مور پلار هیڅوک ورسره مرسته نه کوي په افغانستان کې متاسفانه چې نه زه خپله بلکې نورې نجونې نورو ښځو چې کار کوي ابدا مشکلات ډېر زیاته لري تا ورور یې ورته وایي چې دا کار به کوه فایده نه لري ستاسو عایده هیڅ هم نه ده تاسو بې ځایه هسه کوي دا داسې خبرې دي چې ما خپله به اورېدلې دي او ما په خپلو سترګو لیدلې چې نورو ته ویل کېږي
بله مشوره مو دا رقم نارینهو ته څه ده په ځای د دې چې نور هم د مېرمنو زړونه مات کړي دوی سره مرسته وکړي تاسو مشوره به داسې نارینهو ته څه وي
اولا زما یو خپله خبره ده چې افغان نارینه چې دی اصلا همیشه د غیرت خبره کوي زما په نظر غیرت دا نه ده غیرت هغه وخت ښکاره کېده چې دغه نارینه د خپل ښځو خوندو حمایت یې کوله هغه ورځ باید دوی خپل غیرت خلکو ته ښکاره کول چې کله چې مکتبونه بند شو کله چې بدتونونه بند شو دوی باید ټول ښځو سره هغه ښځه چې تظاهرات کول هغوی سره یو ځای شوي و ټول باید جګېده او وایي چې ولې زموږ خوندې مکتب ته تللی نه شي ولې زموږ خوندې پدتون نه شي ویلی ولې زموږ خوندې ولې کار نه شي کول هغه غیرت ده زما په نظر افغانانو نارینه و تل وایي چې موږ غیرت لرو زما په نظر دا غیرت نه ده غیرت دا و چې د خپل ښځو خوندو حمایت یې کول دا خو غیرت زما په نظر نه ده چې خور دی مېرمنه دي، مور دي په کور کې بیکاره وي، اقتصادي مشکلات ولري، ذهني مشکلات ولري، استرس ولري، فکر وي چې زما یې داسې کېږي. دوی وایي چې ښځو باید کور کې کېني، ښځو باید کار ولکي، ښځه باید په کور کې وي. دا وایي د دې پر ځای چې دوی تشویق کې مواد خام ورته راوړي، بازاریابي ورته وکړي، دوی وایي چې تاسو په کور کې کېنئ. دا غیرت مو دا ده چې تاسو په کور کې کېنئ، د کور کار وکړئ. دا غیرت نه ده.
میرمنو ته باید یو ډاډ په څیر د تاسو نظر څه وي؟
خدای لوی دی، مهربان ذات دی. یوازې امید خپل لوی خدای ته ده چې خدای موږ سره مرسته وکړي، دا به ښه کړي. که نه، موږ داسې خاص امید نه لرو د دې حکومت نه یا د جهادیانو نه. هېڅ امید نه لرو. هغوی فقط یوازې وایي عمل نه کوي. څوک چې عمل کوي، هېڅ امید ورته نه وي. ښځو ته کاري زمینه مساعد کړي، ښځو ته تحصیلي زمینه مساعد کړي، هغه وخت زما په نظر ښه وي.
د پغمان اوسیدونکو همت بیا وایي چې ټول نارینه داسې نه دي چې دوی د مېرمنو سره د هغو په کارونو کې مرسته ونه کړي یا د هم خنډونه ورته جوړ کړي. خو په خبره یې له بده مرغه یو شمېر بیا د کور شاقه کارونه ښځو ته پرېږدي، خو د زده کړې او رسمي کار مخه یې نیسي.
خپلې ښځې ته وایو چې لاړه سه له باغه واښه راوړه، غوا باغ ته بوزه، وزې تر باغه پورې بوزه، بیرون په خزل او خسو پسې وزه. خو چې کله هغه وایي چې زه حجاب کوم، هغه عزت و آبرو مراتوم، هر څه ساتم، د تا سر لوړ ساتم، خو زه به لاړه سم دغلته به په دې شفخانه کې نرس سم، ډاکټره بسم، تعلیم را باندې وکړه، بیا دغه مونږ ته آر یا ننګ معلومیږي. به مونږ ورته وایي چې نه، دا کار به نه کوي، ځکه چې بیا به مې زه تره زمنو ته څنګه ګورم، زه به مې کلیوالو ته څنګه ګورم. بیا خدانو د ما په سپینه لمن تور داغ ده. دا بدبختي په دې ټولنه کې، خصوصا د پښتنو په ټولنه کې ډېره زیاته ده. یعنی فیصدي که ووایم، فکر وکړه 15% حتی 30% په همدې فکر باندې دي. یو تیاره ټولنه کې یاستو. بدبختی دا ده چې زموږ ټولنه کې اکثریت نارینه اسلامي قوانینو نه مکمل خبر نه دي. دوی له دین نه صرف قیودات دوی ته رسیدلي، له دین نه صرف دوی ته دا شی رسیدلي چې هر څه بند، در حالی که چې اسلام ډیر وسیع، پراخ، روشن دین ده. کنی چې وګورو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره چا واده وکړ، تجاره نه وغه بی ختیجه، خو تجاره وکړه. دغه خزینه وتل جهاد لپاره به مسلمانانو او مجاهدینو ته به او بو شیان نه جوړول، خو جوړول ورته خیال ته ولې ورته اجازه وا.
لو حقوقي اړخه د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې له ښځو سره د کور دننه او بهر کارونو کې مرسته وکړي، هغوی تشویق کړي او د کار په پرمختګ کې ملاتړ وکړي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی له نور خبرو سره.
مېرمنې دوی خلاقیت لري، دوی خپل هغه قوې لري په خپل وجود کې، لکه څنګه چې نارینه لري، لکه څنګه چې نارینه ارزښتونه لري، دغسې مېرمنې هم لري. دغسې مېرمنې هم کولی شي چې د هغو خارق العاده ارزښتونو په استفادې سره چې الله پاک ورکړي دي، د هغې نه په ګټه اخیستو سره دوی کولی شي چې ډېر ښه کارونه ترسره کړي. تاسو لاسي صنایعو ته یادونه وکړه، دغه صنایع او دغه لاسي کارونه دا د اوس خبره نه ده، دا د سوونو کلونو نه مخکې دا مېرمنې دا کارونه کول. مېرمنو او د دې لارې نه خپل هغه خلاقیت خود، خپل استعداد خود، خپل استعداد نه استفاده کوله. او خوشبختانه په افغانستان کې لاسي صنایعو ته ډېر ارزښت ورکول شوی ده، او لا هم دغه صنایعو ته کار کېږي. خوشبختانه نارینهو ته لازمه ده چې هغه مېرمنې چې دغسې خلاقیت لري او دغسې استعداد لري، که هغه د لور په څېره کې وي، که هغه د خور په څېره کې وي یا د مېرمنې په څېره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغسو مېرمنو لاسنیوی وکړي، او دوی ته د دې زمینه مساعده کړي، دوی ته د دې وخت وخت ورکی تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي. دغه لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي. دغه لاسي صنایعو ته که مېرمنه باندې نشي تللی، نارینه یې مکلف ده چې هغه ورته بازار موندنه وکړي دغه لاسي صنایعو ته، او تجارت یې وکړي، وخت ورکړي ورته تر څو د دغه لاسي صنایعو نه استفاده وشي او بالاخره دغه لاسي صنایع او لاسي تولیدات چې په خپل لاس باندې جوړیږي ده په بازار کې عرضه شي او بالاخره په نړیواله کچه باندې ورته بازار موندنه وشي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه بیو منی اسمت څاروانیم. نن په دې پروگرام کې لای وداسي ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک پوهنتون کې استاد پات شوی، وروسته د ډیرو نورو افغانانو په شان مهاجر شوی دی. استاد سید حسن پاشا نن سبا په جرمنی کې اوسي او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي. استاد پاشا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی.
جرمنی کې خو نو تقاوت یم، رسمي کار نه لرم څاروان صاحب، اما په ټولنیزو برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و. اگر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم، خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم.
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه، کله یا وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و، مخې ته دي چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي، ډېره فعاله وه، ډېر کتابونه چاپول، وروسته ولې غیر فعاله شوه؟
ډیره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب. واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لا دلته و، هم یو څه تقریبا ضعف حالت و، ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې و او هلته فرهنګي کارونه ډیر په ټپه ولاړو، نو ډیرو دوستانو علاقه نیوله او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د 300 ته رسیده. نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به د مالیا راپور ورکاوو، نو موږ به د 10-12 زره یورو په حدود کې کلنۍ دغه لرله. اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل، یو څه غټ تعداد د آلمان او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل. څه زمونږ ډیر قوي قدرونه د ټولنې چې په هغې کې انزور صاحب، ډاکټر صاحب خوشحال، روحي اجمل، روحي غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل. نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر، یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان، نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم. بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین په لاس د سالون مالکین دي، هغوی موږ سره ډیر کومک کاوه، موږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه، موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو. نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي، هغه څه چې موږ چاپول داغې نه څو چند اطلاعات و فرهنګ وزارت او همچنان د اکاډمي علوم په برخه کې دا کتابونه چاپ کیږي، نو نور به زمونږ دغه کتابونو ته دونه ضرورت هم نه. نو موږ که وکړی شو چې اقلن د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بڼه او یا د وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو، نو دغه یو عنعنه پرې نه خودله، یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمیر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو، لیکوالانو، فرهنګیانو ستاین غونډو ته هم دوام ورکړ. اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو،
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو. تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې، کتابونه کم چاپېدل، اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وایي خلک ډېر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بې وسله شوي دي، د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړي دي او کنه؟
بالکل بالکل، منګه کله چې منګه د ډاکټر صاحب ملک زی ستاین غونډه لرله چې هغه ډېر غټ خدمت کړی دی. تاسو ته هم معلوم دی، اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر حال تما په تاکید سره په دې باندې تر وکړ چې منګه په هماغه حالت کې واقع استو چې د طالبانو اوله واکمنی وه، حتی دغه نه په بد حالت کې واقع استو. نو هیله ده چې موږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکو. موږ ډیر کوشش وکړو د استقلال ورځ به ستاسو په یاد یې، اگر چې ما زغپل نو مو په سفر کې ما یو سلو څلورو مې کلیزې ته دوه نیم زره تقریبا وای چې افغانان راغلی وو، خو موږ په دې موافق نشو چې اقلا 15 نوې غړي هم غړیتوب دغه حاصل کی. یعنی عملا چا دغه ونه کړل، داسې فکر کیږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي. اگر چې موږ په بار بار ویل چې موږ کدی یو خوا خپه یاسو چې د هیواد نه دغه څه کډرونه راوځي، خو د بل خوا خیر دی که همدلته موږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کشتۍ چې دغه د رانه لږه سره خرابه شوې ده دا بیرته را دغه کو ښه برخه را سره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص زیات شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یادو دغه ونشي زما زوم هم دی هغه کومک وکړ، یو کتاب هغه چاپ کاو، نور 15 عنوانه کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل. او دا ځل چې هم تللی و هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي کدرې عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. نو ما هلته په بار بار وویل چې دا به په نیک پال ونیسو او انشاء الله چې بیرته به که په هغه شکل باندې نه په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندۍ وساتو. خو د نیکه مرغه هماغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ، تر اوسه پورې 300 عنوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې وه هماغسې جریان لري او په کال کې تقریبا 40 عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زمونږ د ګرچ خپل د افغانیک په نوم یوه ټولنه لري خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی. نو دا هم د یادولو وړ ده څاروان صاحب.
پاچا صاحب، تاسو ویل چې نوی غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي هغه دا چې خلک پیسې درکې، کومک وکې، انه درکې چې تاسو کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکې او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکې؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخا په حق له ډیره ضعیفه شوې ده، ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک او هغوی تقریبا اوس د تقاوت په حال کې دي خپله هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د 2000 او د 1500 نه زیاتیږي. نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې وس روان دي په اروپا کې دا غوی خپل گزاره هم پینه کیږي. په دغه حق لبانی هم زمنګ دغه کم دي. څو کال مخکې ډاکټر صاحب همت مونږ سره یو هر کال دوه کال سر په سر زر اورو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپل په تقاوت کې موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپل په څه حالت کې استو. ښه موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوی ځوانان چې اوس موږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري. اگر چې په دې تیره غونډه کې زه خپل نو موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه 104مه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی و چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حق لپاره هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته وایست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تیروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډیره کمه ده، ځکه چې ټول مصروف دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمنګ تقاوت خو هم د څه شو چې زمنګ 15-14 کاله کار حالته په افغانستان کې وکاو، هغه دلته په هیڅ کې حسابي مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې وروسته زمنګ اول انټرویو رالله، ډیره شریفه قاضي و، هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو. اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې مونږ سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه مونږ ته د اطمینان راکول ولکې د شستاس کیس په بیرته هغه واخلی او تاسو به قبول کی. په دې باندې په مونږ باندې اته کاله تقریبا د ستیر کړ چې مونږ د شپک فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا 3.5 کاله وسیدلو. نو زر قبول نشولو متاسفانه، کما ته چانس کم و، زما میرمن ډاکټره و، هغه ته خدا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کاله په و آلمانی اداره کې په انجینری شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزا نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې یا یوې یورو په مقابل کې، دا اصلا 3 میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته رې څه نشم کولای، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشاله، نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسو د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسو نور چانس نشته رې په غیر د دې نه چې کیس واخلې او کار وکړي، او د کار په نتیجه کې که تاسو وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما غسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه، اگر چې اول په ماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله، ویل چې دا غسې کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، ستاسو د پاره دا اجازه نشته. او بیا وروسته وتوانېدل چې 3 کلنه یو کلنه ویزه شي، بیا 3 کلنه ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې مونږ وکړې شول چې تقریبا د نیشنلټی پورې ځان ورسو. نو نور بیا نه ما کې د کار قدرت او دکان هم نور د سي عاید نه لري چې دوام ورکو.
نو زما سوال بل ځای وو، خو خوشو ستاسو دا هم راتوول چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې؟ زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوي، په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده، ځکه چې اکثره خلک مصروف دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تیروي؟
نو وخت خو بس د ډاکټرانو سره منډه را منډه دي سروان صاحب، نور د څه خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ ک، خدای دې ورسره خو کی، ما ته مو ویل چې ماما کته دل تراشه او قلم د کنټرول منټرول وکي، او څه کا وخت ما دا غوي سره کار وکړو. به زما په کابل کې و دا وای غوندې زما کا وال تلاړه مسلور 15 کاله دوام وکړو. د دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړه مورې تکلیف شو نو وس ټول بس د دې شهید هغه سره لاس پګریوانی کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته نور د څه خاص دغه نشته نو دغه غم خادی دی کچیرته کله غم یو کما خادی یو خدای دې خادی ډیری کې نور بل خاص دغه نه لرو سروان سیم نشته متاسفه د دې نارنج جوړ او ډیر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کی
بس خدای دې صحت درکې او سالم و سلامت وسې پاچا صاحب دې افغانستان پاره راته وس چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلی کې هغه وخت د وټاپور کلی او وس ولسوالۍ د 9 کیلومتره مرکز ته نږدې دی هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی خو دغه سی واقع شو چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو بیا د متوسطې دوره شو د چغسری کې کله چې موږ بیا نه هم سیم ته ورسېدلو هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لرو بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولی تخنیک ته کامیاب شوم پولی تخنیک هم یو کال ولوسته او هغه هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند پی بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل خو زمونږ خوشبختی دا و چې په هماغه کال کې په همدغه کال کې په یوازنی کال چې تقریبا یو ویشت نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته نو زه هم په هغې جمله کې لاړم او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل هلته مې ماسترۍ لاسته راوړل
تاسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري زموږ د پروگرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی د ماستری وطن ترستانه شوي او په وطن کې بیا په څه بوخ شوي
د ماسترۍ نو وروسته رالم دانو د شهید داود خان د جمهوریت دوره وه زه په ماغه دپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم چې د هغې دپارټمنټ د دپارټمنټ معاون هم خدای بخښلی د داود د شهید داود خان زوی وایس دا و ته ډیر په افتخار منګوري ولو ډیر په خوشحالي سره او ډیر خوشاله و چې موږ به تر اگرزیدلې استو شپږ پنځوس کې زرالم په ډپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشتوا نو به نو روسته د ساور په و پنځوس باندې تابانه چې دا تحول منستراغه نو به زه د جوزا په میاش کې چې جلیلی صاحب خدای و بخیر هغه وخت په پونتون رئیسو دا غید خواهش پاسات شدید خواهش وکړه زه د انجینری پونځي ته د مرستيال پر توګه ولېګل شوم حالته مې په انجینری پونځي کې څه موده د مرستيال پر توګه بیا ورسته د هغه پونځي د رئیس پر توګه دند تر سره کړه او به په 850 کال د اقرب په مېش کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د فائدامې وزارت مویلو د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په فائدامې وزارت کې د لارو ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده بیا د لارو ډګرونو لوی ریاست شو د هغې دنده ماته وسپارل شو
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو واخې په دوشنبه کې وو هلته را ووتل هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلي دو حق پیدا کړ او هغه مېرمن مې هلته ستاش تقریبا متور کړ شو خو زبک زدا غوی سره رالم خو زبیرته وطن ته وګرځیدلم لا پولی ټکنیک و ما او په 2029 اوم کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو پیخره ووتلو او به مسکو ترالو د دوشنبه نه به مسکو ترالو د مسکو نه به په ماغه 2029 کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پناه ورکړو به امدل تیاستو.
بله، تاسو په افغانستان، روسیه، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتمان به د ژوند جالب خاطرې لري که کوم خاطره مو په یاد وي دی روسیه دی وخت دی پوهنتون دی وخت یا د مهاجرت دی وخت، نو زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ.
هو نو د روسیې د وخت د محصلې ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه ومه هلته ورته زملیا چې ستوه ویل کېدله او د هغې ستارسته په اصطلاح ورته مرواجه وه، یعنې د هغې د افغاني هره د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چې ستوه ویل کېدله او مشر ته ستارسته ویل کېدله. چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختمه وو فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه بیا بل څوک شو، ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړ او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بې غوره وو چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل، کله کله به روسانو نه بې غوري وشوه، نو موږ به حتی هلته ځان رساوه او هغه د محصلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه. او بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د امادګۍ فاکولټه لرله نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل. نو څه چې زموږ په وس پوره وه د هغې سره کومک او په واضح ده چې اول وخت کې چې هغې راغلل موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سن کې وو. نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل امادګۍ فاکولټې ته موږ ورسره کومک وو او دا زما لپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله وینې رضایت ښکاره کوي. او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لا مراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو به موږ ته استاذ وی او دغه د استاذۍ افتخار ما د محصلې د وخت نه د ځان سره لرستو سر واخیست.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپل مو لیکل کول او څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شولې چې کله چې انزور صاحب دلته راغی شاید د هغه ابتکار وو، بیا نو یو غونډه جوړه شول او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی وو او علاقه هم زمونږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته ویل چې هم د محصلې د دورې نه ماشالله د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه وکړه چې د سې د جیشن ورځي وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه را کول کېدله، مقاله که ما هغه وخت کې پخپله نشو لیکلی د کوم استاد د خوانه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده وو. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته، زه د دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا موکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وا سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه. بیا نو دا رهبری کمیټه چې تعینېدله خدا وطلبانه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم او وروسته بیا د انزور صاحب چې کله هغه خواته لاړ بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسو دې ظاهر شاه یادونه وکړه، په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هیواد پاچا یې لیده، تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپل شخصا نه دی لیدلې، اما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تیرې شوې، هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږم شوم، او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت و. نو زما دپاره واقعیا ډېره ښه دوره وه، مونږ ښه خاطرات لرو د هغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي؟ غم بوایست
داسې خاصې دغه نه دي شعري شوي، خو زما د خپله د سور د پاسون نوروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې خې او بدې ډېرې پکې راغلي دي، خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرې زه به دغه کوم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پونځي نه د پونځي د ریاست نه د لارو ډګرونو لوی ریاست ته تلم، نو ما ته هم د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چونان د دوه درې استادانو چې پولیس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل، او زه بدرقه کړم او هلته زما په معرفي کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډیر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم، اما ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی، او زه باید په جرأت سره ووایم چې زما نه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټې هم یم، د دوی رئیس یم. او هغه دا وه چې ما دوی ته ډیر غټ احترام لاره، د دوی ډېرې مشورې ما اخیستلې، او دوی په دې پوهېدل چې دوی چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیسته، زما لپاره ډېر غټ یو غټ کار و، او زما په ژوند کې به دا د هېرېدو نه وي. بله غټه خاطره چې وکړه، چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه، اگر چې زه هغه وخت کې انجینر صاحب نظر وزیر و، زه چا نیم بدل کړی، ما خپله استعفا ورکړه، ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور هلته مویل و او مسلکي سړی نه و، او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خنډ راوست، او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي، ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر و او هم د یو زون مشر و، هغه به په میاشتو نه و. نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ، هغه جریان غټ دی، خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما، نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله، اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه. خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ته ویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو دپاره لیږو، او کتم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو. هلته چې زه لاړم، خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل، او هر کله یې کاوه او ستړي مشي کولې. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو، هغه چون زما په وخت کې معاون و، ما ته د خپل چوکۍ پرېښودله چې په دې باندې تکېنه تر څو چې ته دلته تې. ما ونه منله، خو دا روسیا هم ایران پاتې و. نو ما ته ویل چې ستا څونه ډېر دوستان دي، ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي، زما همکارانو. خو سره د هغې چې بیرته پولیتکنیک ته وګرځېدلو، بیا هم د ده رویه چندان ښه نه وه، خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هېڅ کاره یم، د دوی رئیس هم نه یم، دغسې احترام زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کور ودان، کور ودان، کور ودان.
تاسو نه ډېره مننه.